کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر منوریدون که ستریم شاید زنان شب آشنایم. در امریکا غاگ آشنا رادیو در مخامنه خبروانی پا پایل که پا موقعی دی سیمی او نلی در مهم خبرونو سر تکوتا.
زلمه خلیلزاد پا افغانستان که در سول در بحث پارا پاکستان تطلالی. پا سوریه در اسرائیل و پا هوایی برید که لستن وجل شویدی. او پیراخ که یوی محکمه دو فرانسویان چه در داعش غری ول پا اعدام محکوم کرد.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم خبرو. فاریاب نه مزار شریف ته سلګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوې دي.
چې دا اوس هم روښې ته دا د افطار نږدې ده چې موږ تر اوسه آمادګي نه ده نیولې. اوس چې جنګ سو ګرد سلو ګوښه ژوند نو په سختۍ تیریږي.
د نورستان ولایت خونځیو کې له 12 ټولګي نه د فارغانو نجونو تعداد 1.5 چن زیات شوی دی. د امریکا د دفاع مقت وزیر د دفاعي کلنۍ غونډې کې د ګډون لپاره سنگاپور ته تللی. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او زرته عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استاذی زلمی خلیلزاد د سولې په مسلې د بحث لپاره پاکستان ته رسیدلی. یوی پاکستانی منبع امریکا غږ ته وویل ښاغلی خلیلزاد نن د دغه ملک د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د سولې په مسلې وغږېده. د پاکستانی چارواکو سره د ښاغلی خلیلزاد د غونډې نور جزئیات نه دي خبرې شوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې سی پی آی جی د ملکی تلفاتو په حق له تازه راپور کې ویلي دي چې د اپریل د میاشتې په نسبت د می په میاشتې کې د ملکی خلکو مالی او ځانی تلفات دوه چنده زیات شوي. د سی پی آی جی د ډلې دغه خپور شوی راپور وایي په دغو ملکی تلفاتو کې غټ شمیر ماشومان هم دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي دي چې د تیرې می په میاشتې کې د افغانستان په 23 ولایتونو کې 1509 ملکیان مړه او زخمی شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې رئیس عزیز احمد تسل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې تیرې میاشت د 14 ښځو د وژل کېدو او همداشان د 11 ښځو د زخمی کېدو خبر ورکړ شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سیلو سره نږدې په د کابل د پلی تخنیک د پانتون د محصلینو د سپرلۍ پر یو بس کې مقناطیسي ماین چاودلی دی. یو ملکی پکې وژل شوی او لس نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د امن روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار وویل چې د پیښې له ځایه 2 جسدونه او 4 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي.
په غزنی کې د پولیسو پرې ظرف قطعې د موټر بم په چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي دي او 9 نور زخمي دي. د غزنی چارواکو ویلی دی یو ځان مرګي هڅه وکړه چې د غزنی خار اړوند سیمه کې د پولیسو ریزرف قطعې ته د چاودونکو موادو ډک ټانک داخل کی خو په دروازه کې چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چې بیګا لس بجې شوې ده شاوخوا کورونو ته زیان هم رسیدلې ده.
او دا هم نړیوال خبرونه. په عراق کې یوې محکمې دوه فرانسویان چې د داعش غړي وو په اعدام محکوم کړل. د فرانسې حکومت ویلی دی چې د عراق د حکومت خود مختاری ته احترام کوي خو د اعدام د سزا مخالفت کوي. په عراق کې زرګونه کسان د اسلامي دولت یا داعش ته وسلوالې ډلې سره د غړیتوب په شک بندیان دي. په دې جمله کې په سلګونو د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم دي.
د امریکا پوز ویلي دي چې B-25 بم غورځوونکي الوتکې او هغه جنگي کشتۍ چې الوتکې انتقالوي نن یې د عربو په بحیره کې ګډ نظامي تمرینات کړي دي. امریکا دغه الوتکې او جنگي کشتۍ منځني ختیځ ته د ایران د نامشخص ګواښ په مقابل کې لیږلې دي.
د سوریې نه رپورټونه وایي چې د اسرائیلو په هوایي برید کې لس تنه وژل شوي دي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوري.
د رپورټونو له مخې د اسرائیل په برید کې په وژل شویو کسانو کې د سوریې سرتیري او بهرني جنگیالي هم شامل دي. د اسرایلو د پاوز اعلامیه وایي چې له سوریې څخه دوه توغندي د ګولان د اشغال شویو لوړو د هرمون په غرونو کې لګیدلی دي. د اسرایل پاوز وایي چې د بریدونو په ځواب کې د اسرایلو الوتکو د ګولان په لوړو کې د سوریې د توپچی بتری، د څارو او استخباراتو ځینې پوستې او هوایی پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د فرانسې خبری آژانس د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د مسؤلینو له خولې لیکلي دي چې په هوایی بریدونو کې د سوریې درې سرتیري او و بهرني جنګیالي وژل شوي دي. مینه سادات، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. نن د الاقصی د جومات په ساحه کې تشدد او اختلافات په دې زیات شول چې اسرایلي ملت پالو د الاقصی په معبد کې د بیت المقدس ورځ نمانځله. اسرائیلیان دا ورځ د بیت المقدس د بیرته یووالي په نوم نمانځي. اسرائیلي پولیس وایي دوی نن په همدې ساحه کې د مسلمانانو سره په شدید اخوډه بخته شول. فلسطینیان د بیت المقدس ختیځ د خپل هیواد راتلونکی پایتخت ګڼي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات بې له قید و شرط نه د ایران سره دغه هیواد د اتمی پروګرام په باب مذاکراتو لپاره چمتو دي او غواړي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
مایک پامپیو چې د شنبې په ورځ د اروپا او شمالي امریکا د اشرافو په یوه کلنۍ غونډه کې چې د بلډنزبرګ ګروپ په نوم یادیږي او د سویټزرلینډ د مونټریکس په ښار کې جوړه شوې وه وینا کوله. په دغه غونډه کې مهم سیاسي شخصیتونه، د استخباراتو، دفاعي او اقتصادي چارو مسؤلین ګډون کوي. پامپیو په خپله وینا کې ویل چې متحده ایالات بې له کوم قید و شرط نه تیار دي چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په باب وغږیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د شنبې په ورځ اشارتاً ویلو که واشنگټن د ایران په مقابل کې محترمانه رویه غوره کړي نو ممکن چې ایران ورسره مذاکرات ته کښېني. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا وشوه. سږ کال د بحث موضوع د یو باثباته ستراتیژیکي نظم او نسق رامنځته کولو، د غونډې برخوالو په موجوده نړیوال سیستم او پر هغو سیاسي او نظامي تلفونو باندې سخت انتقادونه وکړل چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته جوړ شوي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او د امریکا د باندنیو چارو وزارت د ویزو د اخیستو لپاره نوي شرایط وضع کړي دي. دغه وزارت ویلي دي چې تر دې وروسته به هغه وګړي چې امریکا ته د راتګ لپاره د ویزې غوښتنه کوي باید دا معلومات هم ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې په ټولنیزو شبکو کې کوم نمونه او د ایمیل ادرسونه استعمال کړي دي او د ټلیفون نمبرونه کوم نمبرونه وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یوازې هغه کسان د دې امر نه مستثنا دي چې د رسمي او ډیپلوماتیکو کارونو لپاره امریکا ته راځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په مسلې د بحث لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. یوې پاکستانی سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره پر افغان سولې خبرې وکړې. بلخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د اختر په پیغام کې ویلي تر څو خارجي قواوې د افغانستان نه نوي وتلي جګړه به روانه. د دې خبر نور تفصیل وحید فیضی لولي.
زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د هیاتونو په کچه د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې د افغانستان په حق لورته ډاډ ورکړ شوی. پاکستانی لوري له ټولو خواوو غوښتي چې له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي تر څو د افغانستان ناورین له سیاسي پلوه حل شي. خلیلزاد دا ځل 14 ورځو لپاره په اووم سفر روان شوی چې له پاکستان څخه وروسته به قطر ته لاړ شي. بلخوا زلمی خلیلزاد وایي په داسې وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، د طالبانو تند لهجه به روانې خبرې پیچلې او له خنډ سره مخ کړي. د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو بعد جګړې ته دوام ورکړي. خلیلزاد د طالبانو د اختریز پیغام په ځواب کې ویلي دي په دغه بیان کې راغلي چې امریکا د تاوتریخوالي هڅه کوي. موږ تاوتریخوالي نه غواړو. په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او موږ نه غواړو چې تاوتریخوالي نور هم زیات شي. زلمی خلیزاد طالبان ته په خطاب کې بیا ویل چې راشي پر داسې لارو چارو کار وکړي چې تاوتریخوالی او جګړه ورسره پای ته ورسیږي او د افغانانو وژنه ودرول شي. خلیزاد وړاندې وایي په تیرې میاشت کې مو زیات پرمختګ کړی دی، زه په دې سفر کې غواړم چې دا پرمختګ چټک شي. خلیزاد په داسې وخت کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې نن په کابل کې په دریو چاودنو کې چې یوه د محصلینو پر بس موټر شوي، یو کس پکې وژل شوی او د 15 پولیسو په ګډون 19 نور ټپیان دي.
انفجار سره آمدیم که یک دکاندار ما شهید شدن دیگه د جنګ تر بریشي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي چې د می د میاشتې په راپور کې ویلي دي په دغه میاشت کې د اپریل د میاشتې په پرتله افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته شوې ده. دا راپور وایي په تیره میاشت کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 109 ملکی وګړي وژل شوي او 340 نور ټپیان دي. په اپریل میاشت کې بیا په 14 ولایتونو کې 15 ملکی وګړي وژل شو او 140 نور ټپیانو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د دفاع موقت وزیر په دفاعي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره سنگاپور ته تللی دی. په سان فرانسیسکو کې 4 دیموکراتانو کاندیدانو د شنبې په ورځ په انتخاباتي مبارزه کې برخه واخیسته. دا چې په دې مبارزه کې څه ویل لږ وروسته یې په رپورټ کې اوري، خو اوس ترته د فاریاب ولایت نه رپورټ لرو. فاریاب نه مزار شریف ته سلګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي دي. دوی وایي چې د لوږې تر څنګ یې ماشومان له صحي ستونزو سره هم مخ دي. ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د مزار شریف ښار ته له فاریاب څخه په سلګونو هغه بې ځایه شوي کورنۍ له لوږې او صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي چې په کلو کې جګړې وي او وسلوالو طالبانو یې له کورونو څخه سنګرونه جوړ کړي. دغه سلګونه کورنۍ د ښار غرب لور ته تر شنه اسمان او سوځنده لمر لاندې د څادرو سیوري ته اوسیږي. دوی وایي د تیرو 15 کالو خواري سکل وسلوالو ترې ولوټله، کورونه یړنګ شول او د کورنۍ غړي په جګړه کې وژل شول، نو ځکه له سیمې راوتلي دي. یوه کورنۍ چې 40 ښځې او ماشومان لري د یو تن تر سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. د دغې کورنۍ مشر ښځه وایي چې میړه یې په جګړه کې وژل شوی دی.
بیا نو جنګ ډېر سو، سړی مې هم د لاسه ورکړ، بیا دغه ځاګې څخه رالو، دغه 4-5 نورې مې راسره دي. بس نو زه خپله کونډه دلته ورسره یم، بس نو روزګار م دغه نجلۍ مې خیاطي کوي. بس نو دا خیاطۍ ته ناشتې ورته ګورو، نو که چا کالی راوي دغه به کوو. د اختر دپاره خو نو خدای پاک دې خپله مهربانه شي. اورې بالا نو موږ چې موږ دغه رازغاسو زرنجو تر پښې مایوانان هم لاندې شو. موږ هم دغه سړی چې مو د لاسه ورکړ ډېر په بد حالت په ډېر جګرخونو په خواري راوتلو یورې. بس نو طالبانو د دې خوا ویشتلو، حکومت د دې خوا ویشتلو. دغه کوچنیان چې په مکتب کې وو هغه مکتب هم بره سره چپاسو سره ولاړه سره ویرانه سو. موږ هم بره مجبور سو، شپه او ورځ به مو د کوچنیانو چغې بغې وې.
دغه خلک چې له فاریاب څخه بې ځایه شوي دي د سرې میاشتې له خوا یې سروې کېږي، خو دوی وایي چې د مرستو تر رارسېدو د خوراک څه نه لري. د دغه کورنۍ یوه بله میرمن تر ترپال او څادر لاندې د ژوند او د روژې د سختۍ په اړه داسې وایي.
نو مې انګومه ده او درې میاشتې کېږي چې تقریبا دلته راغلی یو، خو جنګونه او ژوند خو هلته نسبتا یو لږ ښه و، ولې چې ټول ازای فامیل یو ځای وو. خو دلته چې راغلی د جنګو د لاسه کم کار نه سه، نه نارینه وو ته سه، نه ښځو ته سه. روشه خلاصه تاسو ته وایم چې بیخي په بد دغه مو تیر کوي چې دا اوس هم روشې ته دا د افطار نږدې ده چې موږ تر اوسه آمدگی ندانی. ولی اوس چې جنگ سو ګرد سلو ګروشه سو ژوند نو په سختی تیریږي. شی نه سه خوراکه، شی نه لرو په روژې کې، موږ شی نه لرو چې وخورو. دا اختر هم را روان دی، اریانه پاتې.
د دغو بې ځایه شولو جملې څخه یو شمېر کورنۍ د تیر ژمي پر وخت بیرته خپلو سیمو ته په دې خاطر ستنې شوي چې د ژمي پر وخت یې د یخ له امله د ماشومانو د تلف کېدو ویره درلوده. له تیرو 3 میاشتو را په دې خوا د شبرغان فاریاب او شبرغان بلخ ترمنځ پر لویه لار ځای ځای وسلوال طالبان تلاشي کوي او له موټرو پیسې اخلي. د سړک دواړو خواو ته وسلوالو په تیر نږدې وخت کې ځینې سیمې تر واک لاندې راوستې دي، خو د بلخ چارواکي کله کله په سیمه کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبر هم ورکوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع موقت وزیر پچک شانهان د شانګریلا په دفاعي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره سنگاپور ته تللی. شانهان له اول ورځې نه کله چې د پنټاګان چارې په لاس کې واخیستې وویل چې مهمه اندېښنه یې چین ده، او نن یې د امریکا د پوځ د یوه ملکي مشر په توګه د بیجنګ په چلند انتقاد وکړ. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا د دفاع موقت وزیر پات شانهان د خپل چینایي سیال سره له ملاقات نه مخکې چې د اړیکو په جوړېدو به خبرې وکړي خوشاله ښکارېده. خو شانهان د شنګریلا د کلنۍ دفاعي غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې امریکا به د چین چلند له پامه ونه غورځوي، چې په وینا یې د سیمې سوکالي ته ګواښ پېښ کړی.
دا د اختلافاتو خبره نه ده او نه هم د دیوال جوړولو خبره، بلکې دا د امنیت په اړه ده.
چین باندې تور دی چې د نورو هیوادونو پوځي او ملکی ټکنالوژي غلا کوي.
زما نه خوښېږي چې معنوي مالکیت غلا شي. زمونږ اصلي مسئلې د معنوي مالکیت غلا او سایبري بریدونه دي. ډېرې مهمې مسئلې دي چې مونږ باید ورته رسیدګي وکړو.
کارپوهان وایي چین د دغو غلاو له لارې د امریکا او چین د پوځي قابلیتونو ترمنځ مهم واټن کم کړی.
هغه برلاسی چې مونږ د سړې جګړې په مهال د چین او د لویدیځو هیوادونو په وړاندې درلود، د تل لپاره له منځه تللی دی.
او چین خپل پوځي قدرت له سرحدونو بهر ښودلو ته دوام ورکوي. بیجنګ د چین په جنوبي اوبو کې ټاپو وزمې جوړې کړي او پکې درنې وسلې نصب کړي، څو په سیمه کې د مالکیت ادعاوې د نړیوال قانون په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي.
هغوی استدلال کوي چې دا دفاعي اقدام دی، خو دا له حد نه تیر اقدام دی.
په دې وروستیو کې امریکا د جاپان، هند او فلیپین سره د چین په جنوبي اوبو کې د نړیوالو ګزمو د ډیریدو غوښتنه وکړه.
زه فکر کوم مونږ باید د دغو اختلافاتو په جزئیاتو باندې ځان خبر کړو. دا یوازې د چین او د امریکا ترمنځ اختلافات نه دي، دا د چین او نړۍ ترمنځ اختلافات دي.
د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د مخ په ډیریدونکو کړکیچ پاړه په سنگاپور کې د امریکا متحدین په بیساري توګه اندېښمن دي، او اکثره دا باور لري چې چین او امریکا باید په ګډه کار وکړي، کنه نو دوی به نړیوال سیستم د بې ثباتۍ سره مخ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
په سان فرانسیسکو کې 14 دموکراتانو کاندیدانو د شنبې په ورځ په انتخاباتي مبارزه کې برخه واخیسته، او هر یوه د مهاجرت د چارو اصلاحات باندې وغږېدل. دوی ویل اوس موږ 1.8 میلیونه ځوانان لرو چې له امریکا نه پرته بل هیواد نه پیژني. دغه ځوانانو یوازې د امریکا خپل کور ګڼلی. د جمهوري ریاست لپاره کاندید جولیان کاسترو وویل دا سیستم مات شوی دی، راځئ چې ترمیم یې کړو. په دې اړه پام وکړئ رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د دیموکرات ګوند کاندیدانو برنی سانډرز او کمالا هارس د هسپانوي نژادو رایو ورکوونکو د رایو د جلبولو لپاره په کالیفورنیا کې انتخاباتي مبارزه وکړه.
بد خبر دا دی چې ټرمپ جمهور رئیس دی. دا زښته ډیر بد خبر دی، خو ښه زیری دا دی چې د دې هیواد اکثریت خلک له ټرمپ سره تقریبا د هغه په هیڅ دریځ کې موافقه نه لري. په دې کې د ټرمپ د کډوالۍ له اصلاحاتو سره هم موافقه نه لري. د امریکا خلک د ټرمپ له دې پالیسۍ نه چې کډوال بدناموي او تفرقه پیدا کوي کرکه لري.
په امریکا کې اوس 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوال اوسیږي. کالیفورنیا په امریکا کې ډیر پر نفوس ایالت دی. له همدې امله برنی سانډرز او کمالا هارس دغه ایالت ته تللی وو.
هغه ستونزه چې زموږ په مخ کې پراته ده، زه دې ته چمتو یم چې نه یوازې له دې ادارې سره د کډوالۍ په اړه د خپل مخالفت یادونه وکړم، بلکې هغه ټولنیز ابتکارونه خوندي وساتم چې پخوانۍ ادارې عملي کړي وو. همدارنګه د کډوالۍ د مسلې لپاره به د یو پراخ اصلاحي پروګرام منځته راوستل یقیني کړم. په دې پلان کې به تواتوب او پرمختګ لپاره لاره اواره شوي.
کمالا هارس په خپلو خبرو کې وویل چې دا په دې ویاړي چې په کالیفورنیا کې د هند او جمیکا د کډوالو لور ده. هغې وویل دا ملت د کډوالو په واسطه جوړ شوی او تشکیل شوی دی. له بل پلوه د شنبې په ورځ د هندوراس د سان پیدرو سوله په خار کې یو ډله کډوال سره راټول شول چې د مکسیکو په لور هغه کاروان کې برخه واخلي چې نهایي سفر به د امریکا په لور وي. ځایي خبری رسنۍ وایي چې تقریبا 100 تنه هندوراسیان د سرویس موټرو په تمځای کې سره ټول شول چې د امریکا په لور کاروان کې د شمال په لور سفر پیل کړي.
زه غواړم چې کور ولرم، خپل شتمنی ولرم، خو دا یو کار هم دلته نشم کولی، ځکه دلته کار کول یوازې د لږ خوراک لپاره دي، بل هیڅ شی لاسته نه راځي او نه یې اخیستلی شو. همدا علت چې موږ دې ستر سفر ته د خدای په تکیه زړه ښه کوو. هیله من یو هر څه به زموږ لپاره ښه شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې نږدې ورځو کې ګواښ وکړ چې د مکسیکو پر تجارتي اموالو باندې به تعرفې ولګوي که چیرې دا هیواد د غیر قانوني کډوالو مخنیوی په خپل سرحد کې ونه کړي. د مهاجرینو غټ شمیر په ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور کې د جنایي ډلو د تشدد او فقر نه د امریکا په لور په تیښته روان دي. نسیم ستانزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نورستان د ولایت په ښوونځیو کې د 12 ټولګي نه د فارغ شوو نجونو تعداد یو نیم چند شوی دی. خلک او چارواکي ورته ډیر خوشحاله دي. په دې اړه پام وکړئ د ذبیح الله غازی را لیږلي رپورټ ته.
د نورستان د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد وایي د تیر کال په پرتلې له ښوونځیو د فارغو جنکو تعداد یو نیم چند شوی او دا اوس په نورستان کې تر 14,000 نجونې ښوونځی لولي.
د پاسه 14,000 جنکیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې. البته په 1996 کې تقریبا 100 کسان موږ فارغانی ورکړی وي. په هغو کې 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو. بیا ځینې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي. او دغه په 1999 کې تقریبا موږ 125 جنکیان تقریبا فارغان ورکړي دي.
هغه وایي په فارغو نجونو کې نږدې ټولو یې کانکور امتحان ته نوملیکنه کړې او که بریالی شي نو لوړې زده کړې به وکړي. دا اوس د ټول نورستان په هیڅ ښوونځي کې لیسانسه ښځینه ښوونکې نشته. د پوهنې رئیس وایي مخکینو کلونو کې یو څه ستونزې لرلې خو سږنی کال د ټول نورستان په کچه هیڅ تړلی یا تر ګواښ لاندې ښوونځی نه لري.
عموما طالبان هیڅ مشکل نه لري. د معارف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی. هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والي له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معارف مخالف نه یو. تاسو هر ساحه ته تلی شئ، هر ساحه ته خپل امرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کم رنګه وي بیرته قانوني او ستاندرد ډول باندې فعال شي. نو انجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقی کې به وي.
جنکۍ هم خوشحاله دي چې په ډیرو سیمو کې له درندو کارونو سره سره ښوونځي ته لاره موندلې او ډیرو سیمو کې ځینې فارغې شوي هم دي چې یوه وړه برخه پوهنتونونه لولي. سلما 12 ټولګي سرته رسولې او د کانکور امتحان ته پته مده.
نسوان لیسینا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادگیانی نیشی غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې زور زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي ور وبخي. چلم دا چې
دا اوس په ټول نورستان کې 214 ښوونځي شته دی چې ایله څلوېښت ودانۍ لري. پخوا طالبانو په ډېرو سیمو کې د جنکو له ښوونځیو سره ستونزه لرله خو چارواکي وایي حل شوي او تمه لري په نورستان کې د نوي پوهنتون په جوړېدو به راتلونکو څو کلونو کې د ښځینه ښوونکو ستونزه هواره شي او ښوونځیو ته د جنکو ورتګ بېساری کېدی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، رپورټونه مو اوریدل. خو د سپورت په برخه کې تازه حال احوال به د عابد صاحب نه واورو چې سټډیو کې را سره دی. عابد صاحب، ستړی مه شئ. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شوي دي. پرونې اوله لوبه وه د استرالیا سره، چې له بده مرغه بیا هم لوبه هم وبایلله، خو پاتې لوبې د افغانستان کومو ټیمونو سره دي، په کومو تاریخونو دي، یو څه معلومات که اوریدونکو سره شریک
کړئ. نوشه جان، د استرالیا خبره هم وکړه. لوبه نه پس چې څومره تبصرې شوي دي، هغه د افغانستان ښه ویل شوي دي. د دې سوي ټیم دومره قهرمان ټیم استرالیا 15 ځله دغه جام ګټلې دي او افغانستان دویم ځل د جام کې لوبيږي کم از کم او هغه دومره تجربه لرونکي لوبغاړي چې هر یو ځان ته دومره لوبي کړی چې د افغانستان یو ټول ټیم چې لوبي راغونډه کې دا غو یو لوبغاړي سم لوبي کړی دي هغه مره فرق لري
یعنی د استرالیا غونډه ټیم سره لوبي دل په نړیوال جام کې د خپل زمونږ لوبغاړو ته هم یو زده کړه ده او هم یو په حساب یو امتیاز دی چې دوی ترلاسه کړی
ماته علاوه په کې د ډېر فائدې خبرې هم شته د امید حسن راتلل او هغه بیرته ځلیدل او د افغانستان هغه لوبغاړي چې منځ کې عموما دا به و چې دوی به خلوب نه کوله رحمت شاه حشمت شهیدی نجیب زدران خپل کپتان ګلبدین نایب نو که دغه لوبغاړي څنګه چې د بنگلاديش خلاف خلو بدلی دي که دغه لوب دراتلونکو لوب کې هم وکی نو زیات چانس دی چې سلور یا درې لوب کم از کم وګټي
نور لوب د کوم ټیمونه سره دی
یو لوب د اختر پر ورځ اوس اختر اعلان شوی دی په امریکا کې نن اعلان شو چې سه شنبه اختر دی نو سه شنبه ته لوبم ده نو وسانو ته تیار کړئ یا به لوبه کوي یا به اختر کوي چې وی ګټل دوه اختر به شي
د چا سره د کوم
سریلانکا سره سریلانکا سره موږ په آسیا جام کې لوبه کړو په دوبۍ کې هغه موږ ګټل افغانستان ګټل موږ یعنی افغانستان ګټل و نو افغانستان یو دل بیا مخامخ کیږي سریلانکا سره او ډیر اعتبار باور ده چې چابل او سریلانکا د نیوزیلند خلاف په 115 درس وځیدلی و نو افغانستان هم هغه شان د لوبه وکړي نو احتمال زیات دی چې سریلانکا نه وګټي موږ بل لوبه بیا شنبه پورې ده چغه مرخصتې پر ورځ راځم استاد بیا لوبه ده
یعنی جمعه او شنبه سر سر دوه ورځې
د افغانستان سه شنبه او بیا شنبه
سه شنبه او
نو هغه کې د افغانستان بیا مقابله د تکړه ټیم سره د نیوزیلند سره ده نیوزیلند له قوی ده هغه په دې تیز پیچونو باندې عادت ده او سریلانکا نه ګټلې هم ده نو اوس به ګورو چې افغانستان څنګه لوبه کوي بیا د 15 په جون باندې د جنوبي افریقا سره ده بیا د 18 جون باندې د کوربه هیواد انګلستان سره ده او 28 جون د هند سره ده هند سره قوي لوبه ده بیا 30 د جون د بنگلاديش سره ده 9 د جون د همسایه هیواد پاکستان سره ده او اخری لوبه د افغانستان د جولای په 14 نیټه د امریکا د خپلواکۍ پر ورځ باندې د ویسټ انډیز سره ده
نو بختوار
دي رخصتې باندې خلو بیر یا په شنبه دی یا په اختر دی یا جولای 4 باندې دی
بس په دې هیله چې ګټون کې اوس
ډیر من
مانه نه وځه
یو څه مهمه خبرونه لنډي زوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد د سولې په مسلې د بحث لپاره پاکستان ته تللی په غزنی کې د پولیسو پر ریزرف خطې د موټر بم په چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 1 نور ټپیان دي د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکی تلفاتو په اړه په تازه راپور کې ویلي دي چې د اپریل د میاشتې په پرتله د مې په میاشت کې د ملکی خلکو مالي او ځاني تلفات دوه چنده زیات ول په عراق کې یوې محکمې دوه فرانسویان چې د داعش غړي ول په اعدام محکوم کړل د فرانسې حکومت ویلي دي چې د عراق خود مختاری ته احترام کوي خو د اعدام د سزا مخالفت کوي په عراق کې زرګونه کسان د اسلامي دولت یا داعش ته وسلوالې ډلې سره د غړیتوب په شک بندیان دي د اسرائیل په برید کې په د سوریې نه رپورټونه وایي چې د اسرائیلو په هوایي برید کې لستنه وژل شوي دي د اسرائیل په برید کې په وژل شوو کسانو کې د سوریې سرتیري او بهرني جنګیالي شامل دي د اسرائیل پاوز په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د سوریې نه دوه توغندي د ګولان د اشغال شوو لوړو د هرمون په غرونو کې لګیدلې دي امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو وایي متحده ایالات بې له قید و شرطه د ایران سره د هیواد اتمی پروګرام په باب مذاکراتو لپاره چمتو دي او غواړي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي نن د الاقصی د جومات په ساحه کې د تشدد او اختلافات په دې خاطر زیات شول چې اسرائیلي ملت پالو د الاقصی په معبد کې د بیت المقدس ورځ لمانځله اسرائیلیان دا ورځ د بیت المقدس د بیرته یووالي په نوم لمانځي او د امریکا پوز وای د بی 25 بم غورځونکو الوتکې او هغه جنگي کښتۍ چالوته کې انتقالوي نن د عربو په بهیره کې ګډ نظامی تمرینات کړي دي امریکا د غلوتکې او جنگي کښتۍ منځنی ختیځ ته د ایران د نامشخص ګواښ په مقابل کې لیږلي دي
درنو ویدونکو نیم ساعت لومړی پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده پاتونه نشيبو کې د تاریخ پرونه او ریدل مهیروي تر بیا خدای منشه